په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان خبرلانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواده بهر فعالیت کوي په افغانستان کې د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایدي وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایدي وژل کېدو 3 کاله پوره شول. د خبرلانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالسمد حامد پویا په وینا لیکل شوی چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادي دښمنانو د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ووژه او ځینې نورې انټاپیان کړل. پویا ویلي تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی د بیان ازادي او د خبرلانو رسا غږ غلی کړي. دغې ادارې د نړیوال جزایي محکمې له څارنوالیو د دایی د هدفي وژنې د قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تېر جمهوري نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د 3 کلونو له پوره کېدو وروسته هم د هغې د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. په افغانستان کې د بې پولې ډاکترانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړه برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات شوی و. دغې ادارې نن په خپله اکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی یې ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر 50,000 ډېر ناروغان بستر شوي، له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرسته شوې، تر 8,200 ډېر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي. د بې پولې ډاکترانو ټولنې نه دی ویلي چې د تېر کال په همدې موده کې څومره کسانو ته دوی روغتیایي مرستې برابرې کړې وې. دغې ټولنې په 13 فبروري میاشت کې ویلي و په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. د اسرائیل پوځ وایي سخدریز وسلوالو نن یکشنبه د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانک ضد مسایل ویشتي او څو ملکیانې په نښه کړي دي. اسرائیل پوځ زیاتوي په ځواب کې د دوی توپچي ځواک د توپونو ډزې کړي دي. د اسرائیل د امبولانسونو د خدمتونو ادارې ویان د اسرائیل ان دوارلس خبری شبکې ته ویلي یو تن سخت ټپي شوی او له 3 تر 5 نور برسېرن ژوبل دي. د لبنان حزب الله ډېر مشر سید حسن نصر الله پرون ویلي چې د اسرائیل په وړاندې به د دوی جبهه فعال وي. په ځواب کې اسرائیل خبرداری ورکړ چې حزب الله د جګړه نه سختوي. د اسرائیل پوز په غزه کې د حماس ډلې په وړاندې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې جګړه مخته وړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به د حماس ډلې په وړاندې د اسرائیل جګړه دوام وکړي چې دې ډلې ټول 209 یرغمل شوي کسان خوشې ان کړي نه وي. اسرائیل د حماس پر ضد په غزه حملې وروسته له هغې پیل کړي چې دغه ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او له 200 زیاتې یرغمل کړل. د چین د دولتي خبري اژانس سنوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځو له 5 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ کې ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپورونو له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې په مبارزه او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 500 اوریز نړیوال جام کې خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېده. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسېده. دغې ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه یې وبایلله. په ټوله کې د هند په کوربتوب دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ته ماتې ورکړې او بنګلادیش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته یې سیالۍ وبایللې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 اوریز نړیوال جام کې 4 سیالۍ ګټي او د همدې جام سیالیو په ترڅ کې نن هند هالند ته ماتې ورکړه. هند لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 4 اوور کې 250 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښیي او وایي راستنېدونکي یو شمېر کورنۍ شته چې ماشومان یې د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هم هېڅ نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل هم چې له څو افغان کورنیو سره لیدلي له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د بد سلوک خبره کوي.
د شپې په درې بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپي وایي خزدنانا خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپڑے هم نشو اغوندلې.
په دې اړه مو چې ولې پاکستان تر اوسه دا ډول ادارو غوښتنو ته چې ورڅخه یې د دغې بهیر د درېدو لپاره کړي مثبت ځواب نه دی ویلی د چارو د یو شننکي نظر اخیستی.
له بده مرغه پاکستان په دې اساس موقع کې د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ.
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي راډیو دی وبخي په هلمند کې د ازادي راډیو دی خبريال الیاس دایي د وژل کېدو درې کال پوره شول خو تر اوسه د وژلو عاملان عدالت نه دی راکاګل شوی. یو شمېر خبرلانی تر اوسه د کار ستاینه کوي.
د شهید محمد الیاس دایي تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لپاره ډول چې مخکې وو او په هغه کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری شو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ته اندېښنه څرګندوي او وایي په راستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې په خپله فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې وایي رسنه شوی افغانان د لومړنۍ وړتیا او د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. نور به د امید زهیر مل پر پورت کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لیوي جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپله فیسبوک پاڼه د راستنېدونکو ماشومانو د هغوی د کورنیو وضعیت ته اندېښنه ښودلې او وایي دوی په بیړني ډول خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فریدالله مشفق یوه ویډیو هم خپره کړې چې هغه پکې له راستنه شویو افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغل مشفق چې تورخم ته تللی وای
د اټکل له مخې هر ورځ نږدې 20,000 کسان راستنېږي. کوچني ماشومان هم شته چې له هیڅ شي درلودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو اوبو او سرپناه ته اړتیا لري. ډېری کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیایي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250,000 تنه ښودلی دی. هخوا یو شمیر پاکستاني رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قوله لیکلي پرون 188 افغانان چې 240 تنه ښځې وي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندانه خوشي او افغانستان ته استول شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک له لارې لشپږ زرو زیات افغانان افغانستان ته راستانه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپله اکسپانډه د راستنېدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې خو وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي یو شمېر افغانان ازادي راډیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وایي د خپل یو دوست په کور کې اړولی او د سرپناه په ګډون هیڅ هم نه لري.
دغه مشکلات یو ورځ ته اقتصادي مشکلات دي. یاد چې کاروبار بخو او کاروبار انکار بنکاو دلته بیکاره بیکاری د وروره قرار دي. زمام دا یخ موسم هم روان دي. دغه حالات خراب دي وروره. دغه حال ده
عبدالرحمن پونوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کته سهم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10,000 افغانۍ ورکول کړي خو ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوي د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو تامل کوم واړو واړو بچی را پغړ دي. تین دوه ورګون تلګانی دي شرخور دي لکه
شدی از این دنیاش لگه قطعی بیش بیدی اخلو و دوست زکار روزگار نشتا و بلچه را عزیونو درسی و پلم در عزیزم ندی آغی پا کور که پروتیم چه سودان تون رو را پا کرده ویشتی دنو
تا پاکستان حکمت لمره دنگدی یو اشاری و میلیون هاگو افغانانو سنولو عملیات پیل کردی چی پده هیواد که تا اوسی دولو پار کم قانونی سند نلدی خوچارواکوی دا گود سندن هم کردی چی لده هیواد دا بی اسنا دا افغان کدوالو لویستو روستا سندستی دا هاگو افغان کدوالو دا ویستو لره هم پیلوی چی پیاد هیواد که تا اوسی دولو پار افغان سیتیزن کارتون ورکرل شویدی
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي مونږه کا کړ وای په کراچۍ کې څو افغان کډوالو چې دی ورسره لیدلی ورته ویل چې پاکستانی پولیس ورسره بد چلن کوي هغه نن ازادي راډیو ته وویل په کراچۍ کې پولیس د افغان کډوالو پر کورونو اندشپې له خو هم چاپی وي او د ښځو او ماشومانو په ګډون خلک نیسي
په کراچۍ کې د افغان کډوالو زموږ حکومت لري دا ښه دوامداره ده او کوم پروسیجر چې دا ټیم حکومت اډاپټ کړی دی هغه دغه دی چې دوی خلک نیسي کورونو ته ورځي چاپی وایي په ګودامونو باندې چاپی وایي او کوم شکایتونه چې د افغان کډوالو چې کوم کیمپ ته ورغلي وم هغوی زما سره شریک کړل د شپې په درې بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپی وایي زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپڑے هم نشو غوندلې او هر وخت زمونږ چې کوم صادر وی یا برکه وی هغه زمونږ خپل خاطه مې خې وی کسه هم پولیس په مونږ باندې رانه نوځي کوړه نو چې مونږ مطلب په پردہ کیو نو او زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ول چې وی چې مونږ د شپې خوب ختم شوی دی مونږ له خوب مطلب ناراضي دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس زموږ کورونو ته راځي سي کم سرچ آپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي نو اکثره وی چې مطلب گرفتاری هم چرته راچا غراځي نو پولیس سي کم نارینه پولیس دی هغه یې کوي
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي مونږه انکا کړل و مخکې په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښودلی او وایي پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هېڅ هم نه لري له دې مخکې د ملګرو ملتونو په شمول ډېرو نورو نړیوالو مرستندویو ادارو هم له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو او افغانستان ته د استولو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې دغه لړۍ ودروي او پرېږدي چې افغانان په خپله خوښه خپل هېواد ته ستانه شي دا چې ولې پاکستان تر اوسه د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات څخه کړې ده
په هر حالت کې په تیرو پنځه څلوېښت کلونو کې دا ښودله چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په هکله د افغانستان په هکله د کوم ترحم نه کار اخیستلی دی او نه به ترحم نه کار واخلي که په پخوا کې و هم د خپل د پالیسیو مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه یې کړي په افغانانو باندې هغه یې کړي دي او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناورینی راوسته چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی د دویم اسرائیل او دا غنه هم زیاته کی د مسلمان په توګه د مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولي چې نه اسلام دا اجازه ورکړي نه د بشر حقوق دا اجازه ورکړي او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق او نه خپل د دې ټولنې کې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړي په هر صورت باندې په دې وسنی حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي خامخا موږ هم د ایران له خوا او هم د دوی له خوا تر فشارونو لاندې راغلي یا دا چې کوشش کړی چې نظام را وړاند کړي او یا دا چې داسې ستونزې را ولاړې کړي چې موږ ونه شو کولای په اسانه بیرته خپل پښو ودرېږو
خو ساده صاحب دا خبره مخکې نورو هم کړې ده نورو سیاسي شنونکو خو خبره ده چې پاکستان د افغانستان گاوندی د گاوندی توپ اصل ته فکر کوي چې پام کړی هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي وختونه راغلي دي دا وختونه تیریږي خو آیا دا هم لیدل چې پراتلونکو کې آیا څه پ پریګدي افغانستان ته چې ورسره اړیکې وپالي؟
زه فکر نه کوم ورسره بلې چې دوی کوم کلینیک ترسره کړی دي، یعنی په خوا به ممکن یو نیمایي افغانستان د دې مقابل کې شاید نفرت درلودو، خو زه اوس داسې باور نه لرم چې که څوک ځان ته افغان وایي او دغه په زړه کې د پاکستان لپاره نفرت نه وي. دا دې حتی دوی راورسوه چې بالاخره باید همدغسې شي افغانان د دې په مقابل کې. افغانان په خپله ډېر پراخه سینه لري، ډېر په آسانه دوستي مني، لیکن دا رقم کارونو سره او دا رقم ناکردو سره دښمنیګان بیا په هېڅ شانم نه شي راولی. خو له بره مرغه پاکستان په دې موقع کې په دې اساس موقع کې په دې ژمي ته مخامخ وخت کې، یعنی د هېڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړو، او تر ټولو سخته چې دا هره شپه دوی اوس هلته په کورنیو باندې په اصطلاح یرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې په دوه بجو په تور سرو په بچیانو په وړو، او دوی یو د بل نه بیلیي وړي یې زندانونو ته. یعنی داسې یو ظلم چې هغه مظلوم خلک چې د هېڅ شي سره سر کار نه لري خپل د خوراک ډوډۍ دپاره هلته مجبوره پراته وي، په نیمه شپه په دوه بجو کې پرې را اوړي.
د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هېواد د پولیسو د چلند په باب مرکه وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په جرمني کې میشت فریدریخ ایبرت بنسټ د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ته د 2023 کال د بشري حقونو جایزه ورکړې. دغه بنسټ نن په یو بیان کې وویل چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نومبر په 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړل شي. شهزاد اکبر چې د بشري حقونو فعال او د رواداري سازمان مشر ده اوس ازادي راډیو ته وویل هیله منه ده چې له دې فرصت څخه په استفادې به د نړیوالو پام په افغانستان کې د بشري حقونو روان وضعیت راجلب کړي. نو جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
د فریدریش ایبارت بنسټ چې له لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې د عدالت د تامین او د ډیموکراسۍ د بنسټیز کولو په برخه کې فعالیت کوي، د دغه بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو جایزه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او وروستۍ مشر شهزاد اکبر ته ورکوي. دا بنسټ چې مرکزی دفتر یې د جرمني په مونیخ ښار کې دی، د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د میرمن اکبر د پخوانیو او اوسنیو فعالیتونو ستاینه کړي او ویلي دي چې هغه د جمهوریت په کلونو کې د یو بې پړې غږ په توګه د دیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره پر طالبانو سربیره د افغانستان په دولت او نړیوالې ټولنې هم نیوکې کړي دي. فریدریش ایبرت بنسټ دغه شان زیاته کړي چې اوس مهال میرمن اکبر د بشري حقونو د یو سازمان رواداري د مشر په ډاډ سره د ټولو افغانانو له حقونو دفاع کوي. دا جایزه هر کال د بشري حقونو فعالانو ته ورکول کیږي. د فریدریش ایبرت بنسټ ویلي چې دغه جایزه به شهزاد اکبر تا د نومبر په 28 مده یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د یاد هیواد یو شمیر چارواکي به هم پکې ګډون ولري ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقونو فعال او د رواداري بنسټ مشر شهزاد اکبر چې د دې جایزې ګټون کې ده، د یک شنبه په ورځ آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
زما هیله دا ده چې له دې فرصت څخه په استفاده یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، ښځو او نجونو د حقونو او همدارنګه د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت او برخلیک په اړه چې په افغانستان او سیمه کې ژوند کوي خبرې وکړم. دوی المان ته د تللو په تمه دي. په ټولیزه توګه زه غواړم له دې فرصت څخه د بشري حقونو او د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه خبرې وکړم.
په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دغه جایزې هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي. د دغو فعالو څخه آزاده جویا آزادي رادیو ته وویل:
دا جایزه هغو افغان فعالینو ته ورکول کیږي چې په نړۍ د افغان ښځو د عدالت غوښتنې غږ نړۍ کې پورته کوي. دا ښیي چې د نړۍ افغانانو ته پام دی. دغه شان موږ غوښتنه کوو نړیوالې ټولنې نه هیله لرو چې په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو ستونزو ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما شاوخوا درې میاشتې وړاندې یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو راهیسې د تېر حکومت ساعت د کارکونکو پر وړاندې لا تاسو وضعیت بشری سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې خپل سری نیونې شکنجه ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دی. خو د طالبانو حکومت دینما دغه راپورونه رد کړي دي. دغه شان د دعوو پر بنسټ د اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي او سیاسي چارو کارپوه محمد عمر نهزاد او یو شمېر نور فعالان د طالبانو د حکومت په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي. د ندا پروانی یو خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پروانی او میړه یې لا هم د طالبانو په بند کې دي او د هغوی د خوشي کېدو لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړې. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګول شوی او هغوی له خپلو ډیرو ټولنیزو سیاسي او کلتوري حقونو بې برخې شوي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د نومبر 12 په هلمند کې ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د په موټر پسې انخلول شوی ملتنسي ماين په چاودنه کې وژل شو. د درېو کلونو له پوره کېدو وروسته د دایی د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي، خو د هغه مینوال د کار او زیار ستاینه کوي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بې ساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ ګڼل کېدی او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دای ته د خبريالي په ډګر کې د هغه د غوړو کارونو لکبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول شوی. دای د 2020 د کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د د په موټر پسې د نشلول سوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې وژل شو. هغه پېښه چې چای مسولیت پر غاړه ونه خیست، خو د دې پېښې په اړه پیل سوی څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوری نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ژمنې سوې وې، خو څوک په الهي ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوری نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی وو، خو د محمد الیاس دایی د کورنۍ غړو په دې اړه شک څرګند کړی وو. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبه محمدی د هغې چاودنې په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکې او تر ټولو دردونکې شبه دا و چې ما د دومره بد دپاره چې ما هیڅ فکر نه کوم زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې هغه صحنه را په یاد سي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایی نشته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2020 میلادي کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر یو لس یاد کړی وو. دغه درې ویلي وو چې په هغه کال شل نور خبریالان ټپیان سوي او د هغوی د واهلو او ډبولو درې دېش قضیې ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبریالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د ده په څیر باندې هغه ژورنالیستان چې هغوی د بیان ازادۍ ته ژمن وو، هغوی د ژورنالیزم بې طرفۍ اصل ته ژمن وو او هغوی د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروا نه ساتله. د حق په ویلو کې هغوی ته به تل دغه ډول ستونزې جوړېدلې او هر هغه څوک چې هغوی د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو. نو همدغه وجوه چې دغه ډول ژورنالیستان په نکې کېدل او په شهادت رسول کېدل.
د 2020 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د ازاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
لا بعد مرغه په تیرو شلو کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او درسنۍ او کارکونکي له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژن او ګواښل دوام لري. موږ وختونه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاهدان. تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایی تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو او خپله خبریالانو یا سر تر څنګه سیمه ییز رسنیو چلته فعالیت کوه، په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله، یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شور او پرونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و، د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې له ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
لا بد مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاو وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و موریدل چنن په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. تر اوسه د هغه د وژلو د عاملانو د پیژندنې او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا به هم اوس به هم د دایی د څو هم مسلکو نظرونه واورو چې په پیل کې د الیاس دایی د مور په غږ پیلېږي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دښمنانو جسمن هغه شهید کړ او د هغه فکر، د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بیل وه، د هغه احساسات بیل و، له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره. د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. مثلا لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه وازی د ملګرو د کورنۍ او د ولایت په کچه باندې د خلکو ژاغو، بلکې هغه د هیواد یو رسان ژاغو، هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. خو متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړله. دعای به ورته کوو او پاتې سو د هغه د قضیې د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړې ده، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي، د هغه د ولونو، د هغه د لور، د هغه د مېرمنې مالی ملاتړ وشي. هغوی څه ته اړتیا لري هغه باید ورسره وشي. هغه که نړیوال د مطبوعاتو بنسټونه وي، که د ازادۍ راډیو وي. خو متاسفانه چې دا کار هم نه دی شوی.
د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په اړه مو د څو خبریالانو څرګندونې واورېدې. دایی له نن درې کاله مخکې په هلمند کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې چایو کومې ډلې نه دی اخیستی وژل شو. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هېواد بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبریالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد اپویا له قوله ویل شوي چې ویلې دي د بیان او رسنیو د ازادۍ دښمنانو د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لهکرګاه کې ووژه او ځینې نور کسان یې ټپیان کړل. پویا ویلې تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی د بیان ازادي او د خبریالانو رسا غږ غلی کړي. په افغانستان کې د بې پولو ډاکترانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړۍ شپږو میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړه په برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات و. دغې ادارې نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال له جنوري نه تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي، تر 50,000 ډېر ناروغان بستر شوي، له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرستې شوي، تر 3,800 ډېر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي سخت دریځ وسلوالو نن یک شمېر د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانک ضد میزایل ویشتلي او څو ملکیان یې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي په ځواب کې د دوی توپچي ځواک د توپونو ډزې وکړې. د اسرائیل د امبولانسونو د خدماتو ادارې ویان د اسرائیل ان دولس خبري شبکې ته ویلي یو تن سخت ټپي شوی او له دریو تر پنځو نور برسېرن ژوبل دي. د لبنان حزب الله ډلې مشر سید حسن نصر الله پرون ویلي و د اسرائیل په وړاندې به د دوی جبهه فعاله وي. د چین د دولتي خبري اژانس سنهوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځ له 15 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 50 اوریز نړیوال جام کې د خپلو سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسېده. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر کې ښکته شوه. دغې ادارې د ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن هند هالند ته ماتې ورکړه. هند لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 40 اوور کې 250 منډې وکړې او لوبه وبایلله.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قربانی کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوه شمیر 9.5 میلیون ته رسیدي.
یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي. دا چې د کوم ډول نشئی موادو پریښودل ستونزمن کار دی او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشئی پریښودل اسانه سي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه د بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب ته څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. تر سلویختو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څېړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د سرویشتو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې 30% ډیره شوې ده. د دې څېړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډېروالي کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازی د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قربانی کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوه شمیر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د نشئی موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمیرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشئی بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدې مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډېرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلې خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازی ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسږ کال هم په دې برخه کې 6 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشئی موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری روانی است که باعث تغییرات در
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون له عمل کېږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډېر د لیونتوب په ناروغۍ اخته کېږي چې نشه نه کوي.
زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه و سایکوز مبتلا میشه یا جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهنی ګډوډي او اعتیاد ملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد ملنه وسی او ذهنی ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهنی فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اپونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دوا په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادې ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشئ موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشئ موادو څخه کار اخیستل او نشئ موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د اعتیاد اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش اینا استفاده داشتیم، الان بدون گلی خواهد.
50 کلنه لطیفه چشپک بچی لری وی و کلمخ که لده عمله معتاده شوه چه ده پخو ده درد ارمولو لپاره ده تاریاکو خوڑل پیل کرد. میرمن لطیفه اوست ده بامیان ولایت ده معتادینو ده درملنه پا مرکز که بستری ده او غواری چه نشه پریگ دی. ده شپک میشتیمخ که هم پا دی روختیهی مرکز که بستری شوه و خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه، د مصروفیت د نشتوالي او نشئ موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بیرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشئ موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې، په دې اړه داسې وایي:
روح روان مم خوبه، گولی هم میرسه از دکتر.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدگی دکتران و او نورو کارکونکو څخه خواهیم. موږ ته د دې درې شیان چمتو کړي: لومړی تلویزیون، دوهم ورزشي وسایل او دریم درمل. دا ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه چې په هغه باندې مصروف اوسو.
تر خیاطۍ ګلدوزۍ کمی مصروف بشه.
شپږ دېرش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. دې هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشئ مواد استعمالول، له همدې امله معتاده شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلې وایي چې د نشئ موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شوه چې معتاده شي.
سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و، نشئ مواد مې د درملو پر ځای استعمالول، ځان مې ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشئ موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبري او د نشئ موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیره بیا ښځینه معتادینو د ډیرېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزا اوتنبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 30 میلیونه دی. په دې 30 میلیونو کې له 50 څخه نیولې بیا تر 80 میلیونو پورې خلک د نشئ موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتونبای په وینا، له دې زیانمنو شوو خلکو څخه 1 میلیونی ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز او مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي.
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي. له همدې امله خلک نشه یي مواد د درملو او د درملو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشه یي مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډېرېدو دی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو اعتیاد یوه ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغۍ کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډیږي او تر څنګ یې د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغۍ ته مشکله ده او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادات، د وجود تغیرات او ضروریات ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. کچیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانه یا د کلینیک محیط نه وي او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کیدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده، ځینې روغتونونه کافي امکانات لري او د مخدراتو د پریښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشه یي موادو پریښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کیدای شي د هغه پریښودل او د هغه د پریښودلو له کبله رامنځته کیدونکي اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکاري په طریقه مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کیدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پریښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پریښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغیرات په انسان کې راولي او دغه تغیرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه د بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوي لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغیرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پریښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاتې شوه د اعراضو یا د صحي ستونزو له کبله چې په اولو ورځو کې یو معتاد ته رامنځته کیږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بې خوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کیدای شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپله څه وکړي تر څو د نشې پریښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تیره شي؟
که چیرته خپل یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د احتیاط د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافي معلومات ورکړل شي، احتیاط ورته توضیح شي او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي. او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو احتیاط یوه ناروغي ده، ولې دا یوه جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چېرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرن اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتاتم چې لاړ شي بچي مور دې پودر وشي، پلار دې پودر وشي، یا مې خور دې عزت ته پودر وشي، یا دې مېړه پودر وشي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
د نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بېوزله ماشوم دی. دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یوه شتمن سړي سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځانه سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي. دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سوری تر پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله 40 او کله 50 افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې 200 افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته ته نه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم. که دې خوښ نه شو مې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی ښه یم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د ده سره کار کوو. اجی صاحب، دا هلک فرید نومیږي، ډیر تکړه هلک دی، نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
اجی صاحب، دا هلک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وایي اجی صاحب درته ووایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی. موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره؟
بله جی صاحب.
دې هلک ته 1000 افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچی چیزو.
سواده درزه چیزو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ښه ښه، اجازه ده موټر ته لاشي کوم؟
قومندان صاحب، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشي کوم، که شی نه و بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب، په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها، دا دې وګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟
ایروین
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیوانیان کړ اوس په ماشومان د نشئی موادو کاروبار کوي.
تازه در رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.